ساعت دوی بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه
قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان.
په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانې د امان الله امیرزي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 1,300,000 تنو ته ورسید. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره اونۍ په یو ډول خاصو عملیاتو کې 191 تنه مخدره مواد نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچته نه دی. ښاغلی غنی نن د بشري حقونو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې به د اصلاحاتو لړۍ دوام وکړي.
نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د جمهور ریاست ویلي وو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قضیې د ادعاو په اړه به جدي پلټنه وکړي. د جوجان پخواني والي احمد اشتی ادعا کړې چې ښاغلي دوستم هغه وړی او هغه جنسي ځورولی، خو د لومړي مرستیال دفتر دغه تورونه رد کړي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیواد ته د بیرته راستنه شویو کډوالو د کورنیو بې ځایه شویو د ژمنیو تدابیرو په اړه بحث کیږي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې اوس هم میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې په ستونزو کې ژوند کوي. ښاغلی عبدالله څرګنده کړه چې ډېر ژر به د اجرایی ریاست دویم مرستیال د افغان کډوالو د ستونزو د کموالي په هدف ایران ته سفر وکړي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 1,300,000 تنو ته لوړ شوی. سید حسین عالمی بلخي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل یوازې روان کال 5,500,000 تنه د نامنیو له امله خپل کورونه پرېښي دي.
سکل 15,500,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي او په دې سره د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 1,300,000 تنو ته ورسید.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جګړو له امله یو شمېر افغانانو خپلې سیمې پرېښې دي او د ژمي په سړه هوا کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره اونۍ په یو ډول خاصو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 191 تنه مخدره مواد نیولي او د مخدره موادو 4 کارخانې ویجاړې کړې دي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه عملیات د سید کرم ولسوالۍ په احمد ابا کلي کې سوي دي. ښاغلی احمدي زیاتوي په نیول سوي مخدره موادو کې 4 ستاریاک او هیروین شامل دي چې ټولي زبې 1,500,000 ډالرو ته رسیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغه سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. څارونکي او د مرستندویو ادارو چارواکي وایي دغه کسان په داسې حال کې له دغه سیمو ووتل چې پر بس موټرې حمله هم وشوه. دغه بس موټرونه د دې لپاره ګمارل شوي وو چې دولت تر ولکې لاندې کلو څخه هم ټپیان او ناروغان ولېږدي. دا رپورټونه په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي نن هغه مسودې ته رایه ورکړي چې فرانسې پیشنهاد کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل چې په دې مسوده کې ټول اړخونه په پام کې نیول شوي. دا وایي په دغه مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي، امن او باعزته لیږد او بشري مرستو ته د هغو کسانو د لاسرسي ټول اساسات په پام کې نیول شوي چې غواړي په سیمه کې پاتې شي. دغه سند د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د دې پیشنهادي مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته لیږل کیږي چې له معاصره شو سیمو د خلکو د وتلو بهیر وڅاري. د اردن امنیتي چارواکي وایي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان ووژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوې لرغوني کلا کې شوې په وژل شوو کې یو کاناډایي ښځه هم شامله ده. د تاریخي کلا ته اکثره سیلانیان ورځي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر ګزمه برید وکړ، بیا یې په جنوبي ښار کراک کې سنګر ونیوه. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل شوې. د ډزو غږونه هم له لرې اورېدل کېدل. د اردن امنیتي چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویل څلور قانون ماتونکي تروریستان په کلا کې تر نښتې وروسته ووژل. په اعلامیه کې د برید کوونکو د هویت په اړه نور شوسیات نه دي ورکړل شوي. د دې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي د دې تړون استازي به نن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه نفوذ مسله راپورته کړي. د ناټو او روسیې د شورا په دې غونډه کې به د روسیې استازي هم برخه لري. ډوګلاس پلوټ په یوه مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل هغه سایبری یا انټرنیټي حملې چې د امریکا سیاسي ادارې په نښه کړي د دې غونډې فوري اجنډا نه ده. واشنگټن تور لګولی چې روسیې دغه انټرنیټي حملې رهبري کړي، خو روسیې تل دا تورونه رد کړي. په دې غونډه کې د روسیې عالي ډیپلوماټ، د ناټو د غړو هیوادونو سفیران او نور چارواکي سره جرګه کیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له واشنگټن څخه غوښتنې زیاتې شوې څو د هغو انټرنیټي بریدونو په باب څېړنې وکړي چې ویل کیږي ممکن روسیه لاس پکې ولري او هدف یې د امریکا د ولسمشرۍ پر انتخاباتو اغیز و. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې وغږېد. دا د ایران او د نړۍ د سواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له تطبیق وروسته ایران ته د ښاغلي امانو دویم سفر دی. یوکی امانو پرون په تهران کې یو خبري کانفرانس ته وویل د وای د اټومي انرژۍ نړیواله اداره مسؤوله د پاټومي مسلې پورې اړوند د هغه ژمنو د عملي کېدو څار او تصدیق وکړي چې د ایران لخوا شوي. البته چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره هر اړخیز ساتندوی تړونونه او اضافي پروتوکول لري. یوکی امانو داسې وخت له ایراني مقاماتو سره ګوري چې څو ورځې وړاندې د متحده ایالاتو کانګرس پر ایران د ځینو بندیزونو تمدید ته رایه ورکړه. دا خبریالانو د خوندیتوب یو نړیواله ډله وایي په 2014 کال کې د خبریالانو شمیر کم شوی چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل شوي. تیر کال دا شمیر تر دې زیات و. خو د دې ادارې په خبره د خبریالانو شمیر زیات شوی چې له جنګي ساحو د راپور ورکولو پر مهال وژل شوي. په نیویارک کې دیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو رپورټ کې ویلي په 2014 میلادي کال کې د وژنې په نیت پر لږ شمیر خبریالانو حملې شوي، خو د جنگی فوټوګرافرانو او خبریالانو لپاره د خونړۍ دنده وه. اوکراین وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 15 تنه پوځیان له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل شوي. دا په څو میاشتو کې په سیمه کې یوله سختو جګړو ګڼل شوې ده. د اوکراین د تروریزم ضد عملیاتو مرکزي اداره وایي په پیښه کې شپږ نور سرتیري ټپیان شوي. د دې ادارې مطبوعاتي مرکز په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې جګړه کې چې پرون سهار وختي پایل شو او دوه ساعته یې دوام وکړ، شاوخوا 40 سختدریز جنګیالي هم وژل شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي یوه الوتکه د سربیا په شمال کې د ناستې پر مهال لویدلې. په الوتکه کې سپاره ټول ژوندي دي، خو 2 کسان د ټپونو له کبله روغتون ته وړل شوي چې د 14 تنو روغتیایي وضعیت یې خراب دی. دا خبرونه
خبرونه مول آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې قانون به په ټولو یو شان تطبیق کیږي.
دا د افغانستان د ولس اجماع ده، دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
د افغانستان د کابینې په نننۍ غونډه کې د کډوالو پر مسایلو بحث وشو. د بدخشان بې ځایه شوي وایي د هوا سړېدو یې کړاوونه زیات کړي. د لشکرګاه په څو خواوو کې عملیات پیل شوي. په اونیزو پروګرامونو کې یو شمیر ښځې وایي ځینې نارینه له فیسبوک څخه د ښځو د ځورولو لپاره کار اخلي.
هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي. دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمینه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي.
او د دې اونۍ په ډرامه کې به واوري
دا نه خدای ویلي نه رسول چې ورنداله دي هرومرو لیوره ته په زور نه کاشي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د وی پانه پته ده ازادي.com ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانانو اجماع په دې ده چې قانون په ټولو وګړو یو شان تطبیق شي. ښاغلی غنی چې نن دوشنبه یې د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل قانون لومړی په ده او بیا په ټولو افغانانو تطبیق کیدونکی دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د بشري حقونو د تطبیق په برخه کې د ځینو دولتي چارواکو پر ناوړه استفادې انتقاد کوي او وایي چې د بشري حقونو د تطبیق په لاره کې لا هم راز راز خنډونه شته. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بشری حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ د مکلفیت دی او افغان حکومت د تطبیق لپاره په عدلی او قضایي ارګانونو کې اصلاحات هم راوستي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه پورس په کابل کې د بشری حقوقو د مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې ویل د قانون تطبیق لده پیلېږي او هیڅوک ترې لوړ نه دي. د ښاغلی غنی په وینا د بشری حقوقو د تطبیق لپاره غیزمنو عدلی او قضایي ارګانونو ته اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
خوشاله چه عدالت تلاره آسان است شوی ده او رس پور است بهتره کیگی. نن یوزل بیا تاست داد درکوم چه ده خلکو ده اقونو ده حمایت پا دغو کلیدی ادارو که با ده اصلاحاتو لالیتا ادامه ورکرو قانون با اول پا ما تدبیقه گی او بیا پا طول و نور وگلو ده افغانستان. داد افغانستان ده ولس اجماع ده، داد افغانستان ده ولس خوخت ند. هیچ سوک لقانون نه اوچت ندی.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د افغان حکومت پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون د تطبیق لپاره له بېلابېلو هیوادونو ټولنو او بنسټونو څخه غږ پورته شوی دی. دوستم دا مهال د خپل ګوند په پخواني مرستیال احمد اشتی د بشري حقونو په ضد کړنو تورن دی او بېلابېلو څیرو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ورته شعار تطبیق له همدې ځایه پیل کړي. افغان ولسمشر یاد کانفرنس ته په څرګندونو کې پرته له دې چې د دې قضیې یادونه وکړي وویل چې په هیواد کې د عدالت تطبیق ته لار هواره شوې او اسانیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر کڅم د بشري حقوقو په برخه کې د کیدونکو هلو زلو هرکلی کوي خو وایي چې دا مزل لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دی. اغلی سمر وویل نامنی د اصلي ځایونو څخه د خلکو بې ځایه کېدل، د دولتي چوکیو څخه ناوړه استفاده، د معلولیت لرونکو متادینو وضعیت او یو شمېر نورو برخو کې لا هم د خلکو حقونه د اندېښنې وړ دي.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید.
هغه څوک چې په دولتی درو کې کار کوي هغه باید بخلی نه وي او نه هم باید د مافیات له سیستم څخه استفاده وکړي. خو له بده مرغه اوس هم ډیر زیات هغه کسان چې غیر مسؤول وسله والو ته کار کوي او یا زورواکو پورې تړلی دي په افغانستان کې د ډیرو جدي بشري حقونو د سرغړونو او اداري فساد سبب ګرځي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله فرنایل ډیلر کارډل هم د بشري حقونو په برخه کې تیرې لاسته راوړنې د پام وړ بولي خو وایي چې افغان حکومت لا هم جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي دې غونډه ته وویل د بشري حقونو د تطبیق لپاره جمهور رئیس ټینګ ژمنه کړې خو ګډ کار هم اړین دی. د بشري حقونو د ملاتړو ځینې ټولنو په باور دا وخت له دې امله هم د حکومت ملاتړ او عملي اقدامات مهم دي چې په دې وروستیو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او ډول ډول قضیې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اجرائی رئیس عبدالله ویلی هم په ایران او پاکستان کې میلیونونه افغان مهاجر له ستونزو سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله چې نن دوشنبه د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې خبري کولې وویل د ژمي په راتګ سره د افغان مهاجرو په کور دننه د کورنیو بې ځایه شویو ستونزې ډېریږي او په دې برخه کې لازمو اقداماتو ته اړتیا ده. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
اجرائیه رئیس عبدالله د میلیونونو افغان کډوالو راستنه شو او بې ځایه شو کورنۍ ستونزو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې لازمو اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې د راستنه شو کډوالو او کورنۍ بې ځایه شو ستونزې جدي وګڼلې.
میلیونونه افغان مهاجرین لا هم په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې استوګنه لري چې ستونزې هم لري. په ژمي کې د بې ځایه شو او بیرته راستنه شویو مهاجرینو لپاره اړینو اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي.
جزی اجنداست که بحث ها کردیم.
خغلی عبدالله هم در انگویل چه ده اجرای ریاست دوی مرستیال محمد محقق با نگدی رتلون که کیران تا سفر وکری او ده افغان کتوالو ده ستونزو پتراو با لیرانی چارواکو سر خبری وکری. ده افغانستان ده کتوالو چار وزارت ده معلومات المخی ده محل و میلون از خزیات افغانان ده نرهی پا بیلابیلو هیوادونو که ده کتوالای شپی ورزی دیروی چه نگدی 15 میلون پا پاکستان و ایران که شون کوی. ده غشن ولکیگی چه سه باندی یو میلون افغانان پا کردن ده نامنه و لعمل لخپل و کرونو بیزه شویدی. دا یو شمیر بنسټونو په وینا افغان مهاجرین په بهرنیو هیوادونو کې لا ډول ډول زورونو او ستونزو سره مخ دي او په کوردن نه بيځای شوی کورنۍ بیا د ژوند کولو لپاره حتی له لومړنۍ اسانتیاو هم بې برخې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی هم وایي لا یو پلوه په کوردن نه د بيځای شوو شمیر ډېر لوړ شوی او له بل پلوه له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان څخه د راستنیدونکو مهاجرینو په شمیر کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. ښاغلی بلخی نن د ولسي جرګې په اجتماعي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
په دغه کال کې 15,150,000 کسان د جنګونو او ناامنیو له امله په کور دننه بېځای شوي چې په ټوله کې د بېځای شوو شمیر 1,300,000 کسانو ته رسیږي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د افغانستان راستن شوو کډوالو او کورنیو بېځای شوو د ستونزو د هواري لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې راستن شوي کډوال او کورني بېځای شوي د حکومت لخوا دوی ته د لازمو امکاناتو د نه برابرولو له امله په وار وار شکایت کړی او د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه یې کړې ده.
و هم اوریدل چې نن په کابینه کې د کډوالو او کورنیو بېځای شوو پر ستونزو او مشکلاتو خبرې وشوې. په بدخشان کې د جګړو له کبله بېځای شوي کورنۍ د ژمي په دې موسم کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي چې استوګنځای، خوراکي مواد او د سون مواد نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له بدخشان راپور رسولی.
د بدخشان له ناامن ولسوالۍ څخه بې ځای شوې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت له ناامن ولسوالۍ څخه کابو 1500 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای شوې دي او اوس مهال د فیض آباد ښار برسېره د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ژوند کوي او د ژمي په رارسېدو سره له ستونزو سره مخامخ دي. د یمګان ولسوالۍ د بې ځای شوو کورنیو استازي قاري عبدالرافی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بې ځای شوو کورنیو پر روان وضعیت د اندېښنې څرګندولو تر څنګ زیاته کړه چې په دې ژمي کې دغه بې ځای شوې کورنۍ له اقتصادي ستونزو او د سون موادو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي.
وضعیت مهاجرین بدخشان در حال بسیار وخیم است. سرپناه ندارند، جای زندگی بودوباش ندارند.
د بې ځای شوو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه د ژمي موسم دی او دوی د اوسېدو ځایونه نه لري، لا هم په آزاده فضا کې ژوند کوي. له یمګان څخه خلک د بهارک ولسوالۍ، فیض آباد ښار او نورو سیمو ته راکډه شوي دي. نه خوراکي توکي لري او نه هم د سون مواد. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره په وخت سره اړینې مرستې نه کېږي، خو د بدخشان له سیبیز ادارې څخه غواړي چې له بې ځای شوو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي. په ورته وخت کې د بدخشان د یمګان ولسوال محمد عمران پیام هم وایي چې دغه بې ځای شوي کورنۍ له سختو ناخوالو سره مخامخ دي او له اړوندو ادارو څخه غواړي څو ډېر ژر له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرستې وکړي.
ګرچې تمام مردمای ولسوالۍ یمګان و ولسوالۍ ورتوژ همیشه
د یمګان او وردوج ولسوالۍ خلک په وار وار د بدخشان سیمیزې ادارې ته ورغلي دي چې سیمه د طالبانو له ولکې څخه آزاده کړي څو بې ځای شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. خو کوم دلایل چې له امنیتي ارګانونو سره دي موږ ته یې تر اوسه پورې روښانه ځواب نه دی راکړی چې ولې دغه ولسوالۍ د طالبانو له منګولو څخه نه آزادوي. دا چې دغه بې ځای شوې کورنۍ له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي له یو تن بې ځای شوي څخه به یې واورو.
این مردم از جنگ و جدل مثلا ده طرفه که تولی
دغه خلک چې د جګړو له کبله بې ځای شوي دي اوس مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي ځکه د سون موادو، خوراکي توکو او د اوسېدو ځایو له نشتوالي سره مخامخ دي. د یادونې وړ ده څه باندې یو کال کېږي چې د بدخشان، وردوج او یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. خو دغه بې ځای شوي کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د نیمه نړۍ د دې اونۍ په خبرونه کې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د میرمنو په ستونزو خبرې کوو.
مرا اخطار میداد، یعنی تهدید میکرد، میگفت که اگر تو همراهم نباشی ما عکس تا میرم در فیسبوک و در پیجای اینترنتی میندازم تا کلگی ببینن.
په دې اړه به د مسؤولو ارګانونو خبرې هم واورئ. د دوشنبه په ورځ ماسپښین 2:15 له ازادي راډیو څخه
د لشکرګاه ښار په څو خواو کې د افغان ځواکونو له لورې عملیات پیل شوي دي. ویل کېږي دغه عملیات د دوهمې او درېمې امنیتي حوزو په شمول د لشکرګاه په جنوب کې د ناوي ولسوالۍ په عینک سیمه کې هم پیل شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په هلمند ولایت کې د اپراتیفي ګروپ مشر تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وایي په لومړي سر کې د لشکرګاه ښار له شاوخوا جګړې په شا کوي او وروسته غواړي عملیات ولسوالیو ته وغځوي. محمد الیاس دایی له عبدالجبار قهرمان سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د عملیاتو په اړه معلومات ترې غوښتي.
عملیات د خپل سابقه پروګرامونو د دوام باندې د منطقو د تصفیه لپاره خصوصا په اوله مرحله کې د لشکرګاه د ښار د شطره د تامین د امنیت لپاره هم د سترګو در په استقامات هم د بولان په استقامات ام په استلا باندې د بشران په استقامت ام د عینات په استقامت تقریبا په درې څلور استقامتونو باندې د مصالح قوتونو له خوا څخه تصفیوي عملیات روان دي چې د سره ګودر هغه په خواني کمربند ټول تقریبا ونیول سو. هغه بیرته قوتونه هلته ځای پر ځای شول. مخالفین خورا سخت لوی شکست خوړلی دی او ډېر لوی تلفات لري او په استقامت د بشرانو بولان باندې هم قوتونه پرمختګ لري. مخالفین په حالت د فرار کې دي. دغه د خپلو پروګرامونو د لړۍ د دوام دی چې باید په اوله مرحله کې د لشکرګاه ښار مطمئن شي او وروسته له هغه څخه د ولسوالۍ تر کچې پورې عملیات وغځول شي.
کارمن صاحب، دغه عملیات ته اضافي تازه دمي قوتونه هم رسیدلي دي وانډلري او کداغه پخواني قوتونه دي چې په لشکرګاه کې یا په هلمند کې میشتو؟
نه، فقط د زموږ خپل د هلمند میشت قوتونه دي. فقط زموږ د قوتونو دلته قوتونه کافي دي. په اسلام باندې ضرورت نشته چې د بل ځای څخه قوتونه را انتقال شي. فقط زموږ خپل امنیتي قوتونه دي. هغه خبره ده په اسلام باندې خپل ځان یې جمع جوړ کړی دی او په ډېر ښه دغه باندې خپل پروګرامونه جاري ساتلي دي. که تاسو دلته د محلو د محیط د خلکو څخه هم احوال واخلئ، هغوی به هم درته ووایي چې د مخالفینو څخه خورا پراخې سیمې نیول شوي او اوس هم نور د تصفیې عملیات روان.
جنرال عبدالجبار قهرمانو چې ویلې د لشکرګاه ښار په شاوخوا کې عملیات پیل شوي دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په مسلي څپه 12.5 دی او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د روان خبرونه په دوه منی مای کې 2:19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو ځانګړی پروګرام او د غرس درامه خبرو. د سوریه په ارتباط هم یو راپور لرو، خو مخکې تر دې به اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانو د خپلې نننۍ ګڼې په سرمخاله کې لیکلي، له نخونی خانو داسې ښکاري چې روسیه، پاکستان او ایران په سیمه کې د نوي بلاک په جوړولو لګیا دي. په سرمخاله کې راغلي چین ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دې لویدیځ ضد بلاک کې شامل شي، خو دغه هیواد زړه نا زړه بریښي. د سرمخاله لیکوال لیکي د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې چې د دسمبر په 20مه نیټه په مسکو کې جوړیږي، د همدې اڅو یوه برخه ده. په سرمخاله کې دغه شان راغلي د دغې غونډې اصلي موضوع افغانستان ده، خو افغانستان ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. د سرمقاله لیکونکو په باور له بده مرغه چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې اړخونه ورځ تر بلې پیچلي کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانستان په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوي چې د افغانستان په وخت نن ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د منشی بان کی مون د ورستی رپورت پاړه بحث وشي. د سرمقالې لیکوال دی کی دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې پردی لاسوهنی د دغه لاسوهنو عمله د بشري حقوقو په وړاندې ننګونی، تپل شوی جګړې، د نشئی توکو د کارت او تولید اندېښمنون کې زیاتواله، او د روسیې، ایران او پاکستان ښکاره مداخله د سترو ستونزو په توګه د افغان ملت په وړاندې پرتی دي. د سرمقاله لیکونکي له نظره امنیت شورا باید د هر هغه لوري په وړاندې ګام وچت کړي چې د افغانستان سیمې او نړۍ په وړاندې خطرونه راولاړ کړي دي. امنیت شورا باید په بېطرفۍ سره له خپل اغېز کار واخلي او هغه کړي او لوري تر فشار لاندې راولي چې د افغانستان حالات یې کړکیچن کړي دي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا په خپله یوه لیکنه کې ویلي یاد ورځپاڼې ته له باوري سرچینو په لاس ورغلي معلومات ښیي چې نن پنځمه ورځ ده چې د طالبانو د قطر له دفتره د لوړ پوړو طالبانو یوه ډله مسکو ته تللې او هلته د روسیې د استخباراتي شبکې له چارواکو سره پټې خبرې کوي. په مطلب کې راغلي د دغه پلاوي مشري چې سلام حنیفي کوي تر اوسه یې له کی جی بی سره د تمویل او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریې له حلب شار پرون ناوخته شاوخوا 3500 کسان ووتل. د حلب شار له ختیځي برخې د زرګونو ملکیانو او حکومت ضد وسلوالو انتقال د هغې موافقې پر اساس کیږي چې د ترکیه او روسیې په منځګړتوب شوې ده، خو له دې موافقې د سرغړونو له امله له دې جګړې ځپلي شار څخه د خلکو د ایستلو پروسه له جدي ګواښ سره مخامخ ده. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل بیان کوي.
د سوریې له جګړه ځپلي خار حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو بهیر نن هم دوام لري. د حلب له ختیځي برخې څخه پرون څه د پاسه 3500 کسان چې په 500 بسونو کې سپارو هغه سیمه ته ورسېدل چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. د غراز د حلب له شمال لویدیځ څخه لسګونه شیعه کورنۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې بندې پاتې وي د حکومت تر ولکې لاندې ساحو ته رسېدلې دي. تر دې مخکې په هغو بسونو چې د حلب له ختیځو برخو څخه خلک انتقالول د وسلوالو برید یو شمېر ملکیان ژوبل کړل او د هغو زرګونو کسانو برخلیک له ګواښ سره مخ کړ چې د جګړې د ښکېل خواوو د موافقې له مخې باید له حلب څخه ووزي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی په حلب کې د خلکو په انتقالونکو بسونو وسلواله حمله د القاعده شبکې کار بلل دی. روسیه تر هغې چې د سوریې حکومتي ځواکونه د حلب ښار زیاته برخه ونیوله وسلوال اړ شول چې له پاتې سیمو څخه د وتلو لپاره د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د ترکیې او روسیې په منځګړتوب یوې موافقې ته غاړه کیږدي. د سوریې حکومتي ځواکونه تیره اونۍ وتوانېدل چې د حلب ښار هغه ختیځې برخې ونیسي چې له 2012 کال راهیسې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې وي. ملګرو ملتونو پر حلب ښار د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د هوایي ځواک په وروستۍ درنه بمباري انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې لخوا د یو پریکړې لیک پر مسودې رایه ورکړي چې په حلب کې د ملکیانو د سر او مال د خوندیتوب او په سلامتۍ سره د هغوی د انتقال په هدف ترتیب شوی ده. فرانسې له ملګرو ملتونو غواړي چې په همدې خاطر د امنیت شورا یو څارونکی ماموریت حلب ته واستوي چې له دې خر څخه په خوندي توګه د ملکیانو د انتقال بهیر وڅاري.
خبری است. د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډېر پام برقي یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هر کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقي موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشی او گمان کیږي چې د ټسلا په وړاندې به په جدي سیال بدل شي. حاضر دمه ټسلا موټر په برقي موټرو کې مخکښ دی. د لوسید موټرز کمپنۍ ایر ای وی موټرونه ډېر لوکس او پراخ جوړ شوي، راز راز تفریحي وسایل او امکانات لري. بیټری 100 کیلو واټ ده او له همدې کبله په یو وار چارج 640 کیلومتر مزل کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتر لار کش کولی شي. د لوسید موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډېر لوکس او مجهز تر $160,000 پورې بیه لري. د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او دغه راز ډرامه لرو. ستاسو پیغامونه هم په دیازاري رادیو په راتلونکو خبرونو کې خبرو. اوس یوازې د دوه اوریدونکو پیغامونه خبرو. یو جعفر دی چې د بغلان څخه لیکلی دی، وایي د بغلان علما او قومي مشرانو په زیات ولور بندیز لګولی دی. غلام سرور له هلمند لیکلی دی چې په کندهار کې د پنځو د هوایي ډګر د پنځو ساتونکو په وژل کېدو سخت خوشی نه یم. له ټولو اوریدونکو منندویو. ساعت 2:30 شوې. د دې ساعت لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه وچت نه دی. ښاغلی غنی نن د بشري حقونو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیواد ته د بیرته راستنو شوو کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د ژمنیو تدابیرو په اړه بحث کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 1,300,000 تنو ته لوړ شوی دی. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې لاغه سیمو ووځي چې د یاقیانو په کنټرول کې دي. د اردن امنیتي چارواکي وایي څلور هغه وسلوال برید کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس تنه ووژل. دا په دې هیواد کې په وروستیو کې تر ټولو ستره خونړۍ حمله بلل کیږي. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي د دې تړون استازي به نن په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه اغېز مسله راپورته کړي. دا خبریالانو د خوندیتوب یو نړیواله ډله وایي په 2014 کال کې د خبریالانو شمیر کم شوی چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل شوی. او د روسیې دفاع وزارت وایي والوتکې د سربیا په شمال کې د ناستې په مرحال ویدلې ده چې په کې ټول سپاره ژوندې دي، خو 2 کسان د ټپونو له کبله روغتون ته وړل شوي او د 14 تنو روغتیایي وضعیت خرابه ده.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د نشتون او ترې د ناقانونه پیسو اخیستو ستونزو ته به حل لار عمومي. اجرایی رئیس له سوداګرو د مالیې د اخیستو په بدل کې هغوی ته د اسانتیاو نه برابرول د یوې لویې ستونزې په توګه یاده کړه چې په خبره یې نن به د سوداګرۍ له خونې سره د دې ستونزې د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د ښاغلی عبدالله په وینا نن به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له مسؤلینو سره په دې هدف غونډه ولري تر څو پوه شي چې سوداګر نور له کومو ستونزو سره مخ دي. نوموړي همداراز کورنیو چارو وزارت هم سپارښتنه وکړه چې له سوداګرو او باروړونکو موټرو د ناقانونه پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي. د افغانستان مالی وزارت د کارول شو اوسپنیزو توکو له کمیټې غوښتي چې په داسې ویګډې طرحې کار وکړي تر څو په هیواد کې د دغو توکو د ویلې کولو فابریکو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د مالی وزارت د اماړیکو رئیس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې طرحې هدف د زړو اوسپنو توکو اندازه، ځای، قیمت، شفافیت معلومول او د کورنیو فابریکو هڅول دي چې ویلې شي او د تولید لپاره ترې کار واخیستل شي. خاغلی عبدالرحیم زی ویل چې دغه طرح عملی کول افغان دولت ته یو خایداتی سرچینه او خصوصي سکتور ته ښه فرصت او چانس دی چې باید استفاده ترې وشي. د یادونې وړ ده چې د کارول شو اوسپنیزو توکو په کمیټه کې د افغانستان مالی، اقتصاد، سوداګرۍ او قانون وزارتونه او د سوداګرۍ خونی استازي شامل دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي.
یو بوجی قزاقي وړي 1190 افغاني یو بوجی پاکستانی وړي 1180 افغاني د بوري و 50 کیلو بوجی 2400 افغاني د اوریجو یو درنی منی بوجی 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي 1100 افغاني نن په کابل کې د یو لیټر پېټرول او ډیزل بیا 340 افغاني و او یو کیلو بلند غاز په 80 افغاني پلورل کیږي او په شازاده سره کې د زینو بهرنی وسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 65 افغاني او یا پولا یو یورو او یا افغاني یو انګلیسي پوند 3 افغاني یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پولا زریرانی تومنه 14 افغاني 10 پولا او زر پاکستانی کلدارې 611 افغاني لملتیا مومننه
څو نور پیغامونه چې د افغان بیسیم راته سواتلس شمیرې له لارې مو راستولې د احسان الله بارزای د هلمند لشکرګاه لیکي کچېرې په هلمند کې داسې چټک عملیات ترسره شي نو لشکرګاه ښار به په څو میاشتو کې کاملا تصفیه شي. تلاوت خان د هلمند له سنگین لیکي وایي د افغانستان خلکو البته د افغانستان خلکو ته خطاب کې ویلي دي وای اې د افغانستان خلکو کچرته یو وطن په جنگ آباد دی نو افغانستان به لومړی درجه پرمختګ کړی او جنگ دورک شي سولې غواړو. محمد نعیم سولمن لیکلی دی طالبان د شکاری چې سولې ته تمایل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند هم ورته نظر څرګند کړي وای طالبان په ورستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سولې وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خندې. او له کندهار غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای د کندهار امنیت قومندان په ورستیو کې په طالبانو ژغ وکړ چې له جنگ لاس واخلي او سوله انتخاب کړي. زه هیله لرم چې ټول افغانان به همدا غوښتنه وکړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د میرمنو پښتونځو اولادې بابت هغوی ته د راولاړو شو مشکلاتو په اړه خبرې کوو. همدارنګه به د مسؤلو ارګانونو خبرې هم واوري چې که د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې میرمنې ګواښل کېږي څه باید وکړي. په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم اوریدلی شي. زه مسعوده نیازی یم. خطو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړی، هغه شخص چې د ښځې د ازار او وضعیت مرتکب شي له احوالو سره سم په قصیر حبس کې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. دوهم، که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټه اخیستنې سره ارتکاب شي مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس کې له شپږو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دیرشمه ماده. خطرمنو اوریدونکو، ټولنیزو شبکو خلکو ته دا زمینه برابر کړی چې له مسایلو ځان خبر کړي، له نورو سره خپل نظرونه شریک کړي، له مختلفو خلکو سره اړیکې جوړې کړي او وپالي او خپل کاروبار په اسانۍ ترسره کړي. په افغانستان کې هم نن سبا ډیری وګړي ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک، ټویټر، واتس اپ، وایبر، انستاګرام او یو شمېر نورې کاروي. دغو شبکو سره لدی چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي، یو شمېر خلکو ته یې برعکس ستونزې هم جوړې کړي دي. په ځانګړې توګه مېرمنې بیا په ټولنیزو شبکو کې ډېرې ځورول کېږي او له دې بابته له ډېرو خطرونو سره مخامخ شوي دي. یوه له هغو ستونزو نه چې مېرمنې او نجونې ورسره مخ دي دا ده چې ځینې نارینه د دوی په نوم اکاونټونه جوړوي یا یې د فیسبوک پاڼه هیک کوي، په چال او فریب د دوی عکسونه ترلاسه کوي او بیا ګواښ ورته کوي چې که د دوی غوښتنې ونه مني رسوا کوي او عکسونه یې په انټرنیټ خپروي. دغسې په سلګونه نورې ستونزې او اخطارونه دي چې مېرمنې هر ورځ په ټولنیزو شبکو کې ورسره مخ دي. راځئ لومړی به د موضوع په اړه د یو څو هیوادوالو خبرې هم واورو.
زما نوم زهرا ده، شخصي اداره کې کار کوم. فیسبوک داسې یو رسنۍ ده چې مونږ کولای شو ترې کار واخلو، په مثبت ډول کولای شو، خو داسې خلک هم شته چې بیا مزاحمتونه کوي. کله چې مونږ یو شی پوسټ کوو خو داسې کومنتونه مونږ ته لیکي چې داسې ښکاریږي چې مونږ سره صمیمي ده، بیا مونږ زوري ګو چې ولې دوی داسې کوي. یا ځینې وخت په تایم لاین کې داسې شیان مونږ ته تکي چې هغه مونږ پورې هیڅ اړه نه لري. دغه کارونه مزاحمت ایجادوي. کله چې مونږ هغه تهدیدی ګو یا داسې مونږ ته تکيږي، یعنی ځین وخت په ډیر وخت او هفته کې مونږ یو ځل نه خلاصو فیسبوک. یعنی
دمانم سمیرا ته چې زموږ خويند په بیل ابل برخو کې ستونزې لري او بیا دغه شبکو څخه کار اخلي، خصوصا د فیسبوک څخه واقعا چې ډیر ستونزې سره مخامخ کیږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي. بیل ابل د هغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي، ډیر ناوړه کارونه کوي. چې خو هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمينه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي ترڅو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي.
زمانو مدام جان دا د کابل خار استوګنیم. یو خبره دا ده چې په ټوله کې د ټولنیز رسنوی نه د سم استفادې کلتور دانه دام شوی. عوامل هم دا ده چې ډیر خلک جالي اکاونټونه حسابونه جوړوي. دغه کسان چې جالي اکاونټونه جوړوي دوی عام جنو ته مزاحمت کوي، عام مالکان ته مزاحمت کوي. انجونې په دې برخه کې کله وخت داسې وي چې دوی داسې یو څه فیسبوک لیکي چې الکان راپاروي، هغوی داسې کمنټونه لیکي چې هغه د ټولنیز رسنوی سره سمون نخري د کلامې فت پکې نه ساتل کېږي.
د همداسې ځورول شوو نجونو له ډلې څخه یوه هم د کابل اوسیدونکي صدف ته چې وایي په اوس وخت کې فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د ځوانانو لپاره یو ضرورت دی او ټول باید ترې مثبته ګټه واخلي. نوموړي درې کاله فیسبوک کارولې او ګټه ترې اخیستې ده، خو صدف هغه وخت له فیسبوک زړه تورې شو چې کله یوه هلک د نجلۍ په نوم غلطه کړه او دومره یې وځورول چې دا مجبوره شو خپل فیسبوک وتړي.
چند وخت پیش یکی از نفرا بر ما ریکوست کرد و مام
څه مو دا وړاندې یو چاره ریکوست کړی وم. ما فکر فکر چین چلیدا ریکوست می قبول کړ. زه دومره ورسره ملګری شوم چې لمانه یې د عکس غوښتنه وکړه. ما هم باور پرې وکړ او خپل عکس می ورولېګم. ورسته یې راته خپل آی ډی راولېکله او راته یې موبایل چې زه هلکم. ډېر زیاته خپه شوم او حیرانه وم څه وکړم.
و ما حیران مونده وم چې څه کوم.
اغلی صدف وای کله چې هغه هلک ورته ځان جلی ور پیژندلای وو دا ورسره تومره ملګری شوی و چې دی خپل عکس ورلیګلای وو. ورسته عکس لیګلو هغه هلک ډیره تهدید ولا او دا دومره ویریدلې و چې حتی د خپل کور موقعیت ته تغییر ورکړی وو.
یادم فیسبوک ما را هک کده بود.
یعنی بل اخر دی هلک ډیر مزاحمت را تکاو ویل وی کز ما غوښتنی و نه منی عکس دی فیسبوک کې خبروم. حتی ویل یې زه تا پیژنم او کور مې د حملې لیدلی دی. زه ډېره ویرېدم، خوب مې له سترګو تښتېدلی و. په زړه کې مې ډېر درد و. کورنۍ ته مې هم له ویرې څه نه شو ویلی. له ویرې مې له ژونده زړه تور شوی و. مدني فعال او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویاند منیره یوسفزاده چې 15 کاله کېږي په ټولنیزو رسنیو کې فعاله ده وایي د سیاسي او ادبي فعالیتونو په خاطر فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې کاروي، خو دا هم د مختلفو کسانو لخوا په دې شبکو کې ځورول شوې ده.
سالگی ما
نویسندگی
را آغاز کردم
و مالانه کلانه چه خلی کوالی کوله دیر مقاله می پاورست پانو که هم خبری شویدی، یعنی ضرورت و چه زمین لخپل سیاسی او ادبی فعالیتونو بخاطر طولانی زیر سنهی بکاروم. هم دارنگا کلا چه دسی مئیز و ارگانونو دا ویانده پتوگا و تاکل شوم پا طولانی زیر سنهی که لویلا بی لوغ برگنونو سرم خامخ شوم. کار اختیا با وایم لفیزیکی ناامنی هیت نداریدم، خو حقا چه چه ما دیر زوروی زماروانی امنیت ده. دا طبیعي خبره ده چې په داسې وی ټولنه کې چې ډېرې وګړي نالوستي دي د منطق او استدلال توان ونه لري دا خبره راځي، خو زما ګیله له لوستو ځوانانو څخه ده. ډېرې وخت د دوی لخوا میرمنې زورول کیږي. زه څو ځله په ټولنیز رسنیو کې زورول شویم، خو زما لپاره تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې زما لور ورځ تر بلې لویږي او امکان لري دا پیغامونه ولولي او زما په اړه بد ذهنیت پیدا نه کړي. خو تل ځان ته ډاډ ورکوم چې خپله لور مې خبروزم او د دا ډول خبرې لري وساتم.
که من میتونم یک دختر تربیت بکنم که او هیچ وقت نه هراس از اتهامات به مادرش یا نزدیکانش.
په ټولنیز رسنیو کې انجونو او میرمنو ته تهدید او د هغوی ډارول له رواني اړخه څومره د دوی پر روحیاتو ناوړه اغیزه کوي. ارواپوه ضیاءالحق الحق شمسی پاړه وایي
موږ په هیواد کې د مختلفو قربانیو ترڅنګ چې لرو یو برخه د قربانیو میرمنو پورې ورګرځي، هغه هم په اجتماعي فعالیتونو کې. اوس رسنۍ په دې خاطر چې پیګرد نه لري، په دې خاطر باندې اخلاقا هغه ټول سرکوب چې په کورنیو کې ځوانانو ته پیدا شوی دی دلته د ښځینه سره مطرح کوي. دا نو هماغه د ډېرو بدو الفاظو رکیکو نه رانیولې تر مختلفو تصویرونو او تر مختلفو خبرو او پیشنهادونو متفاوت نور بحثونه چې مطرح کېږي په دې رابطه باندې دا منځته راځي. ورسره یو ډول رواني ډېر جدي مشکل د څو لایو یا څو پردو لرونکو سرکوب د جمعیت راځي. دا په کوم ځای کې ښکاریږي؟ د ماشوم په روزنه کې ښکاریږي، په ورځنیو چارو کې ښکاریږي، کارونه کې د کار په ناکامیو کې ښکاریږي، پریشانه ذهن کې ښکاریږي، غیر متمرکز ذهن کې ښکاریږي. د شان دغه فشارونه ټول د یو فرد نه د ښځې په نامه باندې بیرته ټولنه ته خپرېږي. دا ټول هغه شیان دي چې متاسفانه زموږ ټولنه د دغه اجتماعي شرایطو سره برابره نه وه، خو دا ورته راغلل. اوس فشارونه یې په رواني حالت باندې څه په نارینه او څه په ښځینه او په خاص په ځایو کې راځي، او ډېرې قرباني ماشومان نه راپورته ښځینه دي.
ټولنیزې رسنۍ له یو بل سره د نظریاتو د شریکولو یوه اغېزناکه وسیله ده، خو په دې رسنیو کې د میرمنو ځورول یا د میرمنو په نوم د اکاونټونو جوړول له میرمنو سره په ښکاره تاوتریخوالی دی. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې داسې مرجع هم شته چې که څوک له دا ډول ځورونو سره مخ وي ورشي او ستونزه یې حل کړي. دا موضوع مو د مخابراتو له وزارت سره شریکه کړه. د یاد وزارت تخنیکي معین سید احمد شاه سادات وایي ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړې توګه فیسبوک زموږ په واک کې نه دی. دا یوه خارجي شبکه ده، هر څوک حق لري چې فیسبوک ولري، خو ښاغلی سادات وایي دوی په مخابراتو وزارت کې د آی ټی برخه لري او که څوک ستونزه ولري کولای شي مرسته ورسره وکړي.
د فیسبوک د لارې چې څوک چاته څوک د اذیت سبب ګرځي، د هغوی د راشي په وزارت مخابراتو ته د مراجعه وکړي. موږ د شرکتونو د لارې کولای شو چې هم دا موضوع مخکې بوزو، او بله دا ده چې د وزارت مخابراتو کې هم موږ د آی ټی د بخش نه موږ کولای شو چې فیسبوک ته موږ ولیکو چې دغه خلک د اذیت سبب ګرځي، هغه اکاونټونه ورته بلاک او بندی کی. لکه مونږ په تیر هفته کې یو کس لیکوال د هغې په نوم باندې یو جالی آی ډی جوړه شوې او ډیر زشت معلوماتونه به نشرول، چې هغه لیکوال دلته ماته راغی او مونږ دلته د آی ټی بخش ته دا موضوع ورسره شریک کړه، او هغوی وکولی شول چې د فیسبوک ادارې ته رسمي مکتوب ولاړ او هغه آی ډی مکمله بنده کړه. مونږ دا کولی شو هیوادوال سره دغه همکاري وکولی شو، او بعضې زنانه هم په دې کې په اصطلاح دغه شوي دي وضعیت ورته ورکړل شوی دی چې راغلي د هغه سایټونو نه چې کوم وضعیت ورکول کېږي هغه مونږ بند کړي دي.
د براډباند په نوم د یو سازمان لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه په انلاین ډول له تاوتریخوالي سره مخامخ ده. د مخابراتو وزارت د امنیتي سیستمونو د برخې سرپرست نادی هاشمي په وینا په نننۍ نړۍ کې ټکنالوژي یو ضرورت دی، خو د ښېګڼو تر څنګ خپل نواقص هم لري. میرمن هاشمي زیاتوي که یوه میرمن له ټولنیزو رسنیو نه ګټه اخلي باید د خپلې پاڼې امنیت ته ډېر پام وکړي او خپل شخصي معلومات پکې خپاره نه کړي. هغه نور سپارښتنې هم لري.
کله چې یو میرمن فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ کاروي باید خپل امنیت ته ډېر پام وکړي. له کسانو سره دې په تماس کې وي چې له نږدې پیژني، پوغو لینکونو دې کلک نه کوي چې له نامعلومو ادرسونو څخه ورته راځي، ځکه دا ډول لینکونه له ځان سره ویروس لري او کله چې پرې کلک وشي د شخص ټول معلومات مقابل لوري ته ورځي. زموږ ریاست ته ډیری وخت له همدې بابت ډیرې قضیې هم راځي چې له دې جملې څخه 10% د میرمنو قضیې دي. زما له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه ده چې کله له دا ډول ستونزو سره مخ کیږي د مخابراتو وزارت د امنیتي او مخابراتي سیستمونو ریاست ته دې مراجعه وکړي، او دا زموږ مسؤلیت او دنده ده چې د هیوادوالو ستونزو ته رسیدګي وکړو.
ترنو اوریدونکو، ټولنیز شبکې او فیسبوک د واټن د لمنځه وړلو او لا اسانتیاوو د برابرولو په خاطر رامنځته شوي دي چې خلک وکولای شي د ټکنالوژۍ لا اسانتیاوو برخمن شي. ځینې کسان په ټولنیزو رسنیو کې په مستعار اکاونټونو د میرمنو د ازار او اذیت سبب ګرځي چې میرمنو ته یې جدي ستونزې راولاړې کړي دي. په دې برخه کې دولت او اړوندو ادارو ته لازمه ده چې دا ډول مزاحمتونو او ځورونو ته جدي پام وکړي، او خلکو ته هم لازمه ده چې هر هغه پدیده چې د انسان د ژوندانه د لا هوساینې په خاطر رامنځته کیږي باید د استعمالولو اخلاق زده کړي او نورو ته د ازار او اذیت سبب ونه ګرځي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
یو کلی زر غاگونا،
گران اوریدونکو السلام علیکم. د درامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د ګلالی خسرګنۍ غواړي چې ګلالی خپل لیور ته نکاح کړي. اوس راځي واورو چې ګلپری داسې څه لیدلی چې ورته حیرانه ده.
ته ګلالی پلاره،
استاد راتلو مخکې مې بیا له ګلالۍ سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې نن د قسیم پلار راځي.
ښه، څه یې وویل؟ اوس هم پر هماغه خبره ولاړه ده؟
خو وای، زه د قسیم سره نکاح نه کوم.
ته ګلالۍ ته یې ور غږ کړه.
ګلالۍ راشه، پلار دې درته څه وایي.
راشه لورې. ګلالۍ
سلام.
وعلیکم السلام. راشه لورې، دلته زما تر څنګ کښېنه. آفرین، نور نو هغه وختونه تېر شوي دي چې جنکۍ د دروازو له شا د خپل ژوند په هکله د نورو فیصلې واوري.
پلاره، زه د نظیم ورور سره واده نه کوم.
نیکوه لور جانې، د زړه خبره دې وکړه. مور دې راته وویل چې ستا خوښه نه ده. بس که لور جانې، مه ډارېږه چې ستا خوښه نه وي نور د هېچا خبره هم نه منل کېږي. عمیرا، ته د چایو بندوبست ونیسه.
سمه ده، پورته سه لورې.
صابرخانه،
راځه راځه ګل آغا، څوک نشته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه ګل آغا، خدای دې راوله.
صابر وروره، له کاره خو به مې نه یې ویستلې.
نه نه، کار مې نه درلوده، پر یوې موضوع مو خبرې کولې.
ښه ښه، خدای دې وکړي چې فکر دې هلته نه وي خراب شوی، چې اوس ما سره ښه په سړه سینه خبرې وکړي.
خو خیر، زه پوهېږم چې ته څه غواړې ووایې. مونږ هم ستاسې په هکله خبرې کولې.
زه ښه شو چې خبرې مو لنډې پیل شوې. صابر وروره، ما او تا دوستي په یو نیت پیل کړې وه، خو داسې ستونزه رامنځته شوه چې ټول په خپه شول.
هو، بده پېښه وه.
د خدای رضا وه، نسیم زوی مې له منځه لاړ، خو غمې راته پاتې شو. هغه دې خدای وبخي. خو خیر صابره، زه غواړم چې ګورالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ښه، کور دې ودان، ته به یې ښېګڼه غواړې. خو په دې خبرې چې موږ دې ته آماده یو که نه یو.
یعنې څه؟ زه او ته خو څه نوې خیخي نه کوو. ګلالۍ زما نه ګور ده، صرف واده ولې قسیم ته غواړم.
ګل آغا وروره، دا خو د پولې او پټي موضوع نه ده چې دومره درته اسانه خبره ښکاري. د یو انسان د ژوند موضوع ده. زما د لور خوښه نه ده چې د قسیم سره نکاح وکړي.
زما زوی هم نه دی راځي، خو مجبوره یو. له دوده خو نه شو وتلی.
له شریعته وتلی شي، له دوده نه شي وتلی. دا نه خدای ویلي نه رسول چې ورنداره د هرو مرو لیوره ته په زور نکاح شي. هو، که د کومې ښځې خوښه وي بیا یې خپل کار دی. زه بخښنه غواړم چې دا کار نشم کولای.
صابره، زه له زور هم کار اخیستی شم، خو ښه به دا وي چې پرې د ګلالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ګل آغا، دا د زور خبره مه کوه. ښه نه ده، خبره معلومه ده چې زما لور نه ده راځي. زه دا خبره هیڅ کله نه منم.
ښه نو، ته یې په سمه نه راسره منې. ښه، د غوږونه خلاص کړه صابره، که په زور که په رضا، زه به ګلالۍ خپل زوی قسیم ته نکاح کوم.
هی خدای دادا، وای چې نه دی ویلیدلی وبه وینې، چې نه دی اورېدلی وبه اورې.
څه شوي ګل پری؟ زه دې بدمشه، څه دی اورېدلی چې داسې سره اوسپینه اوښتي؟
خدای دادا، کلي ته پولیسان راغلي وي.
ها، دروغ مه وایا.
باور وکړه، په دغو دوه ګناهکارو سترګو مې ولیدلې چې هغه سړی، هغه څه نومېږي، هغه او رقیب، د هغه له کوره درې ښځې پولیسانې راووتلې.
هو، او رقیب یې ولچک کړی بوته. همداسې و زړه دې بدمشه؟
ښه، تا خو ځان بېخبره نیولی و.
زړه دې بدمشه، که ما ویلي وای چې زه خبر یم، بیا به د ښځینه پولیسانو کیسه چا دومره راته په خوشحالۍ کوله.
ښه نو، تاسې په ما کیسه کولم؟
نه نه، داسې مه وایه زړه دې بدمشه، بیا پوره کیسه درته نه کوم چې ښځینه پولیسانو څومره لوی کار کړی.
ښه ښه، اوس نو پوره کیسه راته وکړه.
ګل پری، زړه دې بدمشه، ته بې ځایه نه یې حیرانه شوې. ما هم چې اول ښځینه پولیسانې ولیدې حیران پاتې شوم.
ته ولې حیران پاتې شوې؟
ما ویل چې دوی ته څه اړتیا ده زړه دې بدمشه، خو لس نارینه پولیسان راغلي دي نو.
ښه نو،
ته غوږ شه، چې څو دقیقې تېرې شوې نارینه پولیسانو ته مخابره وشوه.
نو مخابره چا ورته وکړه؟
ښځو پولیسانو، ویل چې مخدره توکي مو پیدا کړل.
نو نارینه پولیسانو څنګه پیدا نه کړه؟ د هغوی کار زده نه دی؟
کار څنګه نه دست ده، هغوی مخدره مواد د ښځو په کوټه کې پټ کړي وو.
ها ها، او دوی به ویل چې د ښځو کوټې ته به نارینه پولیس نه ور پرېږدو، همداسې؟
هو همداسې وو.
ډېر ښه وشو، الله داسې مې ارمان شو چې توبه، ما ویل کاشکې زه هم پولیسا وای.
ګلپري څنګه ته داسې مینه واله شوې؟ ها
خو ګوره کنه، که همدا ښځې پولیسانې تلاشۍ ته نه وای ورغلې، هغه قاچاقبرې کله نیولی شوای؟
یاره ګلپري، زړه دې بدمچه، ستا مغز هم ښه کار کوي. ما ویل ښایي چې یوازې زه د ښځینه پولیسو د کار په ګټه پوه شوی یم.
ولې؟ پر ما د همدې هغه خلکو فکر کړی چې ښځه په هېڅ کې شمېري.
نه نه، زړه دې بدمچه، د خان اکرم خان ګورې، که زما په خوښه وای ستا مدمه د ډګروالۍ رتبه مې درکوله.
بس دی قسیمه، څومره چرت وهې، څه خبره ده؟ څه بیړۍ ده غرقه شوې ده؟
ای کریم وروره، کومې بیړۍ هم غرقه شوې وای، دومره به نه وم غمجن.
ولې څه شوي؟
ستا نه به یې څه پټوم کریمه، ته خو مې د نسیم ورور ډېر کلک ملګری وې. د هغه خو کوژدنه د پلار په کور پاتې شوه.
هو خبر یم. هغه څنګه شوه؟
هغه خو تر اوسه خپل پلار کره ناسته ده، خو اوس مې پلار او مور پیسې بډ وهلې دي چې هغه باید خپل کور ته راولو.
څنګه یې کور ته راولي؟ هغوی خو واده نه وکړی.
لنډه به درته ووایم، هغوی غواړي چې ورېندار مې ماته نکاح کړي.
نو ته پکې څه وایې؟ او هغه ورېنداره دې څه وایي؟
هی کریمه، زه به څه ووایم، نه زه راضي یم او نه مې ورېنداره، نه د هغې کورنۍ.
چې یو هم راضي نه وي نو څنګه غواړي چې درته نکاحي کړي؟ دا په کوم دین او مذهب کې راغلي؟ اسلام خدا نه مني. د قرآن شریف د نساء سوری په 19 آیت کې هم راغلی چې ای مؤمنانو، تاسو ته دا حلال نه ده چې ښځې په جبر او اکراه په میراث یوسئ.
کریمه، ځینو کسانو دین او مذهب هیر کړی دی، هغه د پخا د دود او دستور پر لاره روان دي.
توبه خدایا، نو ته څه غواړې چې وکړې؟
زه خدا نه شم منلی، که مې پلار خفه کیږي که خوشحالیږي، زه دا نکاح نه منم.
بس بس، خبره خلاصه ده چې ته یې نه منې. مې یې منه.
خدا سه هم نه ده کریمه.
نو څنګه ده؟ ووایه، کیدای شي زه در سره مرسته وکړی شم، که نه نو د اکرم د کلي ځوانانو نه به مرسته وغواړو.
جمیل ښایې، هغه خو ډېر پوه هلک دی.
هو، هغوی په خپل کلي کې داسې ډېرې لانجې هوارې کړي دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول، په زوره ودول او داسې نور.
ښه خبره ده، خو نن مې پلار یوه بله خبره وکړه، ډېرې ورخطا کړی یم، نه پوهېږم چې څه به وشي.
استاد نفیسې، ښه شو چې دا شورا جوړه شوه، که نه ته چېرته او دا کورس چیرې؟
نه هسې خو ما احوال لرم، په ښوونځي کې مو له ماشومانو نه پوښتنه کوم.
صدیقې، څنګه غلې ناسته یې؟ ساړه دې شوي؟
هسې سودایي غوندې یم، دا څو ورځې مې یو څه ته پام شوی، بیخي خپه یم. واده شوي لوڼې دي، خوشحاله دي؟ هو ښې دي، کې خو سرګنۍ ورسره خوشحاله وي، خو دا به هم خوشحاله وي. لور که د پلار په کور کې وي یو رقم سوځي، چې واده شي بل رقم. صدیقې خورې، نن بل ډول غږېږې، ولې چا دې لور ته څه ویلي؟ ما په خپله ورته ویلي، ما غوندې مور دې ړنده شي. هر وخت مې د لور له خولې مړې وهلې، د زوی په خولې مې دننه کړې. ولې؟ د اولادونو تر منځ فرق کول خو لویه ګناه ده، ستا دې خبرې ته پام نه و شوی؟ استاد نفسې، سعید لیور مې د خدای جنتی کړي، دا څو وخت دی راته پام و چې د مریم او عبید تر منځ فرق کوم، خو زما ځان ته هېڅ پام نه و، نه پوهېږم ولې مې داسې کول.
خیر دی یوسی، ښه شو چې پوه یې کړې. صدیقې خورې، مور ته هر اولاد زړه ټوټه وي، په یوه یې بد نه لورېږي.
نه زرمینې، لیوره مې له مولوي صاحب نه پوښتنه کړې وه، هر څه یې راته وویل، د لور او زوی تر منځ فرق کول لویه ګناه ده. صدیقې، ته بختوره یې چې یو چا پوه کړې.
هو کاشکې ټول پوه شي، زما خو په دې څو کلونو کې غوښې ویلې شوې، په دې چې زوی نه لرم او خاوند مې راسره بده رویه کوي.
پوهېږئ، په پوهنتون کې موږ ته یو ښوونکي وویل چې ځینې نارینه د لونو په پیدا کېدو سره له خپلو میرمنو سره بده رویه کوي او هغه ملامتې ګڼي چې تا لور زیږولې. وی همدومره ځان سره نه وایي چې دا خو د خدای په لاس کې دي، چاته زوی چاته لور، او ځینو کسانو ته هېڅ اولاد نه ورکوي، همدا به یې په خیر وي.
تر دې حده چې ځینې نارینه خپلو ښځو ته وهل ورکوي. ځینې پلرونه او میندې د لور او زوی تر منځ خپله فرق کوي چې قانون کې ورته تبعیض وایي، او تبعیض د اسلام له نظره هم ګناه ده.
ګرانو اوریدونکو، په ډرامه کې ګلپری وویل چې زه د هغو کسانو نه یم چې ښځه په هیڅ شمیري. رښتیا هم ستا داسې کسان، خو تاسې د قانون او اسلام په رڼا کې د ښځو ونډه په ټولنه کې څنګه ارزوئ؟
درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 2 4 3 8 او یا هم 0 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15